ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمنی مایی کې به د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام اوري. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ، ویلي دي چې له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یوه نوې پراخه طرحه پیلوي، څو د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیستمونه، د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړې کړي. د یونیسف د بیان له مخې دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال پورې دوام کوي. د برتانیا حکومت تمویلوي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیه له ژور بحران سره مخامخ دي، د ښې تغذیه زمینه برابره کړي. اټکل کیږي چې یوازې سږ کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د یونیسف په وینا، تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسیدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي، او د 6 او 23 میاشتو تر منځ عمر کې تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډوله خواړه خوري، هلدا چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا شته. جرمنی نن یو اتیا افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته واستول. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پریکړې سره سم ورکړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و. د کډوالو ایستل یو ځل بیا په جرمني کې په یو مهم سیاسي بحث بدل شوی دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند د بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو پر اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تیر ماښام 5 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له افغانستانه پاکستان ته دننه شي. سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللي دي او ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ونیول شول چې د بي سي خیل کلي په یو جماعت کې پناه اخیستې وه. پاکستان وخت په وخت له افغانستان د ټي ټي پي د وسلوالو د وروښتو ادعاوې کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. امریکا عراق ته خپل ډیپلوماتان استوي. امریکا یو میاشت مخکې د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو وروسته له عراق خپل ډیپلوماتان ایستلي وو، خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته وویل هغه کارکوونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او په اربیل کې د دې هیواد قونسلګرۍ ته ستنېږي. هغې همداراز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لا هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي. امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی، خو فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمېدو نښه بلل کېږي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسان یې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر، مغلا، هتای، مردین او سامسون په ګډون په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالي مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیې له استخباراتي ادارو سره په همغږۍ او د یو شمېر بهرنیو ادارو په همکارۍ شوي دي. ترکیه له سوریې سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري. داعش ډلې د مې میاشتې په وروستیو کې د سوریې په جنوب کې په یو برید کې د نوي حکومت ځواکونه په نښه کړل. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. رسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابهوري چې یو شمیر کابل میشتي خځې ادعا کوي چې طالبانو ډله ډله خځې بندیانې کړي دي، په عین حال کې د ملالې بنسټ وایي چې له ایرانه د افغان خځو جبري ایستل به دوی له زندان، شکنجه، جنسي تشدد او نورو سرغړونو سره مخامخ کړي.
نگرانی ما یست که دوباره ای فعال
زمان دخنا داده چه که دا فعالین و معترض میرمنی بیرت افغانستان تستنی کرنسی دا دوی زون با لخطر سر مخصی.
په پلازمینه کابل کې د اوبو سطح تر پخوا لا نوره ټیټه شوې ده. اوه بوري چې نن د نژادي توپیر پر ضد د مبارزې د اتل نلسن منډیلا د زیږون ورځ ده.
د نلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي، څو د اوږدو جګړو له امله د زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزول لمړی موضوع ته یو شمیر کابل میشتي خځې او نجونې او خپلوانې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محرمو د نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولې او بندیانې کړې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شویو د ښځو او نجونو شمیر تر 250 ډیر دی. ځینې لا هم په بند کې دي، خو ځینې نورې په ضمانتونو خوشي شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی راپور کې واورئ.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان همی از اگر زن در جامعه حضور نداشته باشد.
ده خصو ده حقون فعال صمیمه امیری ده چه هدا کوی و همکارای او ده حقی وریره پرون پنجشنبه دو جولای په 18 ده کابل خار په شهرنو سیمه که لبازار ده مازدیگر په 15 بجو ده طالبانو ده حکومت ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ده نارینه محتسبانو لخوا ده هغوی په خبره ده بشپړ حجاب ده نه لرلو له امله نیول سوی دي. دی ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دی همکاري ورته ویلي یوازې دی او ریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوي نجونې او ښځې لیدلې دي. د دې په ټکو یو شمېر خوسي سوي خو یو شمېر نورې لا هم حوزه کې وي.
زما
خپله یوه همکاری نیولې، هغې سره یې ګڼې نورې ښځې او نجونې هم راټولې کړې وې. ویل یې چې حدودا 250 ښځې او نجونې راټولې او بندیانې کړې دي. کله چې دوی حوزې ته بیولې ورته ویلي چې تاسو حجاب نه دی مراد کړی. آن ورته ویلي چې که کور کې هم اوسې کې باید حجاب مراد کړي. د دوی ټولو ټلیفونونه یې پلټلي. آن دوی سره یوه بله میرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته.
میرمن امیری د خپلې دې همکارې ځینې لیکلي پیغامونه ازادي راډیو ته راستولي چې هغې په کې ادا کړې چې له دوی مخکې په حوزه کې له وړاندې ډېرې نورې ښځې هم وې او له دې شمېره یوازې 500 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي شوي دي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لونو مور ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا یوه لورې پنجشنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پلسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوسي کړي دي. دې میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراد کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. د خپله پرون نور سره مې پلوسرخ سیمه کې ناروغه وم. ډاکټر ته تللو چې هموغه ته یې موږ سره ډېر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چې حوزې ته ځو. بیا یو څوک راغلل، موږ یې راخلاصې کړو. بیا کور ته راغلو، موږ منظم حجاب درلود. درې مولویان وو چې سپینې چپنې وې. داسې چلند یې راسره وکړ چې هېڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې له کاسټر موټر راښکته کړې. موږ محرم نارینه نه لرو، زه نارینه له کومه کړم؟
دا وایي خاوند یې فلاج او زوی یې اووه کلان ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې ځوانې نجلۍ چې دا هم ادا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهرنو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوې وه. دا ادا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته له اخطارونو ورکولو او د تلیفون له چک کولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت ازاده سوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور سي. وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل سوی. هغه څه چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان یې هم پرې ټینګار کوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشري شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به زندان کلان زنانو تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې او نجونې ان ارامه سا نشي اخیستلی. دا چې دوی هم د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتلی نشي، بازار سودا لپاره نشي تللی، یا حتی د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تللی، دا د نه زغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانی، او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان خالد زدران د غویدا او پاړه د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي. دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي، خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د ساب نیټه نه ده معلومه، او نه په خبرو سویو ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو پر بنسټ طالبانو له تېرې یوې اونۍ راهیسې په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بېلابېلو عامه ځایونو کې د حجاب او محرمو نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمېر قبل میشتو نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
و مو ریدل چې یو شمیر کابل میشتي خځې او نجونې او د دوی خپلوان او کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محرم د نه لرلو په تور دوی د کابل په بیلابیلو سیمو کې نیولې دي او بندیانې کړي دي. په همدې حال کې د ملالۍ بنسټ وایي له ایرانه د افغان ښځو او نجونو جبري ایستل، دوی په سمدستي ډول د زندانی کولو، شکنجې، جنسي تاوتریخوالي او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو سره مخامخ کولی شي. د بنسټ په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دغو ښځو بیرته ستنول د جنسي اپارتاید هغه رژیم ته د سپارلو په معنا دي چې د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي او د راتلونکي د جوړولو هر ډول فرصت یې ترې تروړلی دی. هممهاله یو شمیر افغانې معترضې میرمنې چې په ایران کې ژوند کوي هم وایي چې که افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي.
په داسې حال کې چې له ایران نه د افغان کډوالو بېسارې او ډله ییزه جبري ایستنه دوام لري، افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او نجونو د حقونو د احتمالي نقص په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه ملالۍ بنسټ هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او د جنسیتي توپیر هغه نظام ته د لسګونو زرو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ستنول چې د زده کړو، کار، د تګ راتګ ازادۍ او امنیت حق یې ورنه اخیستی، دوی ته د زیان رسولو مستقیم اقدام بللی دی. دغه بنسټ د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اقدام د راتلونکي جوړولو هر ډول فرصت له دوی اخلي. په اعلامیه کې دا هم راغلي یو شمېر دغه ښځې چې د بشري حقونو فعالانې، ښوونکې او هغه معترضې میرمنې دي چې د طالبانو حکومت د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې غږ پورته کړی، د بیرته ستنولو په صورت کې به د بندي کېدو، شکنجې، بند، جنسي تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له نورو جدي احتمالي خطرونو سره مخ شي. ملالا بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ستنول ودروي، هغو کسانو ته چې امنیت غواړي د پناه غوښتنې ملاتړ پراخ کړي، قانوني مسؤلیتونه پیاوړي او جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هممهاله یو شمېر افغان معترضې میرمنې چې په ایران کې ژوند کوي هم وایي که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. نو دوی له ډلې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل:
زه څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی یم. ما د بند تجربه هم لرلې ده. زما د فعالیتونو له امله زما ورور او ماما هم بندیان شوي دي. اوس دا ویره لرم چې که په دې وضعیت کې افغانستان ته وشړل سم ښایي کور ته ونه رسېږم او پر لاره مې ونیسي او ومې وزني. دا امکان لري ځکه ما د طالبانو د خوښې خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی.
مرزیه محمدي په ایران کې بل افغان معترضه میرمنه ده، دا هم ورته اندېښنه لري.
زما اندېښنه دا ده چې که دا فعالین او معترضې میرمنې بیرته افغانستان ته ستنې کړل سي، د دوی ژوند به له خطر سره مخ سي او یو ځل بیا به هغې بدې ورځې تکرار سي. دوی به بیا بندیانې سي او د طالبانو له شکنجو سره به مخ سي.
دغه معترضې میرمنې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د جبري ایستلو د مخنیوي لپاره جدي او عملي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د جبري ستنولو په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جولای په 15مه له کوربه هیوادونو غوښتي وو چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو بندیزونو ته په پام د افغان کډوالو د بېساري او جبري ستنې په اړه په خپلې پرېکړې بیا غور وکړي. مخکې یو شمېر نجونو چې تازه له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې وې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. ایران په دې وروستیو کې له هغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار هم د کډوالو ایستنې دا بهیر بېساری بللی، ویلي د روان زیږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان د ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا استخباراتي سرچینو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې میاشتې د جګړې په ترڅ کې د ایران د ولسمشر ټپي کېدل تایید کړي دي. مخکې د ایران دولتي خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی و. ویل شوي چې حمله کوونکي نه یوازې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو له پټې غونډې خبر و، بلکې په دې اړه یې هم معلومات لرل چې هغوی له کومې لارې د غونډې له ځایه وځي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دو استخباراتي سرچینو تایید کړي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د ټپي کېدو خبرونه رښتیا دي. د امریکا سی بی ایس شبکې د پنجشنبه په ماښام راپور ورکړ چې دو امریکایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي د ایران د رسنیو راپورونه چې پزشکیان د اسرائیل د بمبارۍ له امله ټپي شوی حقیقت لري. د فارس او ایرنا دولتي خبري آژانسونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې دا پیښه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې په څلور مورز رامسته شوه. دوی ویلي د ملي امنیت د عالی شورا پټه ناسته چې د جوزا په شپږویشتمه د دوشنبه په ورځ د تهران په یو خوندي ځای کې روانه وه، د اسرائیل له لوري بمباري شوه او ولسمشر پزشکیان له غونډې په بیړه د وتلو په مهال برسیرن ټپي شو. پزشکیان دوی ونی مخکې په یو مرکه کې امریکایي ژورنالیست ټاکر کالسن ته ویلي و چې اسرائیل غوښتل دی ووژني خو ناکام شول. نور نیوز چې د ایران په ملي امنیت شورا پورې تړاو لري ویلي دغه ناسته په یو شدیدن ساتل شوي ځای کې ترسره کېده، خو حتی اضطراري لارې هم په نښه شوي وې چې دا شي برید کوونکي د وتلو د لارو په اړه هم معلومات لرل. د برید له امله ځینې نور چارواکي هم له تنفسي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د برید ویډیو چې د چټګر په باقری مینه کې اخیستل شوی ډیر شمیر خلکو کتلی ده. وروسته دولتي تلویزیون همغه ویډیو د ایران له لوري پر اسرائیل د برید په نوم خبره کړې وه. تر اوسه اسرائیلي چارواکو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پیښه که رښتیا وي شي چې د اسرائیل استخباراتي او پوځي قدرت دومره ډیر دی چې د ایران تر ټولو پټې امنیتي ناستې هم وشتلی شي، او دا د تهران د امنیتي کړیو لپاره یو لوی خبرداری بلل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بشری استوګنې پروګرام یو ان هبیټات خبرداري ورکړی چې په پلازمینه کابل کې د اوبو په کچه کې د پام وړ کمالی راغلی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې شاوخوا 6 میلیون کابل میشتي خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي هم وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوې دي او اوس د څښاک او کرنې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې یې کیندلې دي.
سیمه کې د څښاک اوبه ډېرې کمې دي. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې. په ډېرو ځایونو کې څاګانې وچې شوې. څوک چې د برمي څاګانو د کیندلو وس لري څاګانې یې کیندلې، خو څوک یې چې وس نه لري سلګونه متره لرې ځي او اوبه راوړي. سهار وختي ورته نوبت نیسي. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې او ډیرې څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبو لوک مخ سره مخ دي.
د کابل د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
اوبه ډیرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو. د لپاره چې خپل د کور ستونزې ور باندې حل کړو، د باندې نه چې اوبه خرڅېږي، ټنکرونه اوبه اخلو او ډېر احتیاط یې خپل کور کې مصرفوو. د لپاره چې اوبه نشته او
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکي د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډېر اړین دي. یو این هبیتات د روان کال په حمل میاست کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل،
دولت باید چې اسونه عاجل کېږي، هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي، هغه باید چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند، لکه د نور، لکه د پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2030 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتیدنې او د اقلیم د بدلون له امله 1.5 متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په 6 په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې وروستي موضوع. نن د جولای 13 نړیوال د نیلسن منډیلا د زیګون ورځ لمانځي. د نژادي توپیر او تبعیض پر ضد مبارزې منډیلا د نوبل د سولې تر جایزې ورسو. منډیلا د دې مبارزې په خاطر نه یوازې په جنوبي افریقا کې بلکې په ټوله نړۍ کې یوه پیژندل شوې څیره وه. سنا کاکر د موضوع تفصیل اوروي.
منډیلا څوک وه؟ څیړنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاچا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومتی نړیوال شخصیت و چې مبارزه یې د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه وه او له دې لارې یې خپلو موخو ته ورسید. نوموړی وړاندې د منډیلا په اړه وایي،
دی د خپلې مبارزې په ترڅ کې وتوانید چې په جنوبي افریقا کې نژادي او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام لچانه و نه خیسته. دی خپل خلکو جمهوری ریاست ته ورساو. د جمهوری ریاست پر مهال هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبی افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پوټکی ولسمشر و چې د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې واک ته ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې دې کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر 1999 تر 1999 زیږدیز کال پورې
د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشري وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بې وزلۍ او ویډز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1913 کال د جولای په 13مه زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 15مه وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمېر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبعي زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایا صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بښونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل مونږ بخیلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل مونږ بخیلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي، د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابرۍ مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دخترانو افغانستان، افغان ښځې او نجونې نن په هماغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام، په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي، او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده، ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا ازادي راډیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې د برق بیل راته، ان یو میاشت پاس یو نیم میاشت پاس راته 200 روپۍ به راته. اوس بیل هر 15 شلمه ورځ راځي، 1200 روپۍ بیل راځي، او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته. اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي، اقتصادي ستونزې مشکل هم لري، او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شوه کور سګي، او دا جدا په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دوی سره په تماس کې شي او د دوی مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. زما د شم روزګان ولایت خبره کوم. دا ځینی جاران چې باید په دوغه ماجور ورونو سره کومک وکي، باید کومکونو سره وکي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او بربادي، نو په دې باندې د هر څه سخله چې چې دا بشرګان تاغلی دي ماجر نماشام ګوله نه لري. نو زما د دوه ورونو سره پوښتنه ده، باید دوه مسلمانان سره کومک وکي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوستو اخرنۍ شېبه راسره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسې په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوستو راخننۍ شېبو سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسې د هغه څخه ګټه واخلئ او په پوره دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیرېدو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي ژوند په شکولو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو وړتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو وړتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنا چې تاسو پر خپل وړتیاو، پر خپلو ځانګړتیاو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خپلو اهدافو ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو وړتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولی مهم دی؟ یعنی موږ ولی باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولی اړین دی چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیاوي چې ستاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې ستاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپلې وړتیاوي، تاسو خپلې ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نسئ، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخته ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کړئ. په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي، تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړئ، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولرئ. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام سو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې موږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مراکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په هکله ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي، په اسانۍ سره کولای شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم دغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا و اندېښنه هم راکموي.
سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او ښه هڅه وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسې وګورئ، ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري هغه کیدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسې پر خپل ځان باندې اعتماد لري تاسې په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولای سي چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږي. نو دا د باور د لودلو لپاره باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسې پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه باور رامنځته کړو یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسې خپل وړتیاوې وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسې خپل هغه ځانګړتیاوې، خپل هغه وړتیاوې، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسې په وجود کې شته تاسې هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسې کوشش وکړئ چې یو کار ترسره کړئ، هغه کار چې تاسې په هغه کې ښه مهارت لري یا هغه کار چې تاسې په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسې هغه کړنه سرته ورسوئ، هغه کار چې تاسې په هغه کې ښه مهارت لري تاسې هغه کار سرته ورسوئ، دا نور هم په تاسې کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر د باندې د خپل ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور عمل سکیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې، د خپل ذهن لري کې، د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاسترولو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ. چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسترولئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سي. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی سئ ورسیږئ، دا نور هم تاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچنی اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچنی اهداف ته ورسیږئ، دا تاسو اعتماد در زیاتوي، تاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو، انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باورۍ نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ. هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ. د خپلو نیمګړتیاو سره، د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومنئ چې تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنل، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه یا دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطیو څخه، د خپل تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو شمه هیت جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ، د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړ دي یا په هر حالت کې ستاسو ترڅنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او اخري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا تاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه او اخري شته تغذیه وکړئ، چې کله تاسو فزیکی روغتیا شو، نور هم ستاسې اعتماد زیاتیږي، تاسې پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای سي چې ستاسې اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپلې ځانګړتیاوي، خپل وړتیاوي تاسې هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی وړتیا او مهارت که هغه اوسې، تاسې بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسې سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزو د اعتماد جوړولو ګټې اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولی سي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ سي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسې منئ، د هغه سره تاسې مخ کېږي او د هغه د حل لپاره تاسې کوشش کوي، تر څنګ تاسې خپل ستاسي ځان درناوی او ستاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي او ښه اړیکې رامنځته کړي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل وړتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولی شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، د اوس مجلس تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنا لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو په خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپلې هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري هغه ومنئ، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه شي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ وایاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بور سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه، او تر څنګ د ځواک لمانځنه څه معنا لري، او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست راخرنی شي بور سره ملتیا وکړئ او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونې، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه او هغه وړتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي. یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي، خاص مهارتونه او خاص وړتیاو ته ځواک ویل کیږي. مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې، کم مهارت لرې، کم وړتیاوي لرې، دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې، هغه ستاسو ځواک دي. دغه ځواک کېدای شي چې فزیکی وي، کېدای شي چې ذهني، یا هم کېدای شي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی اتمی دا نه ده چې دا د یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا حتمی دا نه ده چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه، دغه ځانګړتیاوي یا دغه وړتیاوي کېدای شي په هر برخه کې اوسي. کېدای شي یو فزیکی مهارت اوسي، کېدای
سیاسي او ذهني هم عاطفي ځانګړتیاوي وزي چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي او تاسو د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای سي چې د ذهن ځواک وي، کېدای سي مهارتونه وي، کېدای سي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي، یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای سي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک منځنۍ ته. ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوې، مهارتونه او وړتیاوې دي چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوې، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوې ولري او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک منځنۍ ته. چې د ځواک منځنۍ یعنی څه؟ د ځواک منځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوې ستایي، مثلا د هغه ستاینه کوي، د خپل مهارتونو ستاینه کوي یا هم د خپل وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځل ویل کیږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاوو ستاینه کوي، د هغو د مهارتونو ستاینه کوي، د هغو د وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځنه ویل کیږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه یوازې دا چې به تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا هم خپلې وړتیاوې لمانځي ستاینه کوي، یعنی همدغه د ځواک لمانځنه کوي، د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوره کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان، خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي. تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري یا تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواروي، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولای شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمنځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځئ، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي، یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته سو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات سو، دلته به تاسو کولای شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوي د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک منزل مهم دي ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک منځئ، کله چې تاسو د خپل وړتیاو، د خپل مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان ته ورکوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا ښه مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمنځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوي، د همغه شاله په حق له یوازې مثبت افکار تاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک لمنځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شکه چې هغه پرمختګ کولای شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. د ځواک منځله بیا د انګیزې سطح هم لوړی.
تاسو ته د خپل اهداف په لور باندې د خپل مخ په لور باندې د حرکت کول توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوي خپل د مهارتونه یا د خپل ورتیاوي تحصیل منځي یا د هغه ستاینه کوي، کله چې دا ستایي د نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړي، دغه ځانګړتیاوي دغه مهارتونه دغه ورتیاوي تاسو وکاروئ تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهدافو ته ورسیږي. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک لمنځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ، ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو لمنځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي لمنځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي، خپل ځانګړتیاوي وستایي، خپل مهارتونه وستایي، او هغه مهارتونه هغه ورتیاوي که څه هم ډیر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. رازو دې ته چې دا مو ویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچیرې هغه کوچنی بریاوي اوسي، کچیرې هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپل دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژني، هغه وپیژني او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته، تاسو سره مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان ورتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه ورتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري، هغه وپیژني، هغه ټول خپل ځواک وپیژني او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کېدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کېدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړئ. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستی وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروئ، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړئ، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه، او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري، د هغو په حقله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ. دا دغه کار بیا نه وسته چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړئ. نو ځکه په دغه څو لارښوونو سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکی ولمنځي. او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستایئ، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم وړتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ، او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د اړتیا وړ ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو، د ځواک د منځونو ګټې دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوئ، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په شډ ډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولري چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ، او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوې یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري، تاسو هغه په دا کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوې چې تاسو لري، هغه مثبت وړتیاوې چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه وړتیاوې یا دغه ځانګړتیاوې تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپلو همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کس چې تاسو ته ډیر نږدې دی تاسو ته هغه سره دغه وړتیاوې شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو د دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي د دغه سره یا د دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو وړتیاو ته ارزښت ښکاره کوي دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د وړتیا په مقابل کې، ستاسو د وړتیاو په هکله، چې دغه فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په ښه ډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکي ولیکل، دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه وړتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکئ. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کومې ځانګړتیاوې لري، کوم مهارتونه لري، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به مګرځېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پاتې راسو، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسه سر پیسوان ما یادوا چاغت کی راتو ایچ جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسه سر پیسوان ما یادوا کوئی جنان ما یادوا جنان ما یادوا سر پیسوان ما یادوا یو پلو می یار لوندین می پد بل پلو یو اڑو کای دی پلو
ravaada شمالک جانو او زما یارا تا نو شال میراوڑا